امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر مناوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زنا شبا شنایم د خبرونه اوریدو ته مو هر کله و د لومړی خبری پښتو خبرونه په فایل کې پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا د دفاع د وزارت د تفتیش د چارو د ادارې په تازه راپور کې ویل شوی چې د وزارت نشي کولای چې د هغو 3.1 میلیارډ ډالرو د مصرف سم حساب کتاب معلوم کړي چې د افغانستان امنیتي قواو ته ورکړ شوی وي. د ازبکستان جمهور رئیس وایي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره باید د جنگ لار نه بلکې د سولې لار ورشي. او د بشر د حقوقو د سارنې ډلې په ترکیه باندې د ټولنیزو رسنیو د ځپلو او د سوریه په شمال کې د کوردي ملیشو په ضد د نظامی عملیاتو له کبله سخت اعتراضونه کړي دي او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د دفاع د وزارت د تفتیش د چارو ادارې په یو تازه راپور کې ویل شوی چې پینتاګان نشي کولای چې د هغو 3.1 میلیارډ ډالر سم حساب کتاب معلوم کړي چې د افغانستان امنیتي قواو ته ورکړل شوی وي. په افغانستان کې د امنیت د انتقال مشترکې قومندانۍ دغه 3.1 میلیارډ ډالره د 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د افغان فوج او ملي پولیسو سره د مرستې په کارونو لګولې دي خو سم حساب نشي ورکولی. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایوف وایي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره د جنگ لار نه بلکې د سولې لار باید غوره شي. ښاغلی میرزیایوف وویل ښایي د افغانستان مسله په اسانۍ حل نه شي خو په سیمه کې د ثبات لپاره د افغانستان سره مرسته ډیره ضروری ده. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی په ترکیه باندې د ټولنیزو رسنیو د ځپلو او د سوریه په شمال کې د کوردي ملیشو په ضد د هغه ملک د نظامی عملیاتو له کبله سخت اعتراضونه کړي دي. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې په راپورټ کې ویل شوی دي چې د ازادۍ په بیان او په سوله ییزو غونډو بندیز او ورسره د بشر د حقوقونه د پراخه سرغړونو په خاطر پانقرې د نړیوالو ډیپلوماټیک فشار هم زیات شوی دی. د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډلې ویل دي چې د ټولنیزو رسنیو شپږ سوه اته څلوېښت تنه کارکوونکي د جنوري د میاشتې د 16 نیټې نه د فبروري د میاشتې پورې توقیف شوي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا فدرالي ادارې یا اف بی آی هغه سړی توقیف کړی دی چې د واشنگتن په سیمه کې د فوز او استخباراتي ادارو ته داسې کارتونونه لیږل چې مشکوک مواد به پکې وو. اف بی آی وایي چې دغه 23 کلن تانا ګونګپان د دوشنبه پر ورځ د واشنگتن د ایالت په شمال ختیځ کې د یوریت په سیمه کې په خپل کور کې نیول شوی دی. په امریکا کې د اقتصادي مسایلو په باب د خلکو داراو د وینو سروې نه داسې ښکاري چې د هغو امریکایانو په شمار کې څه زیاتوالی راغلی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کارونو نه راضي دي. مګر د دې سره سره اوس هم د امریکایانو اکثریت په تیرو څوارلسو میاشتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کارونو نه راضي نه ښکاري. په یوې سروې کې 22% امریکایان وایي چې جمهور رئیس سم کارونه کوي، مګر بیا هم په دغه سروې کې 85% د خلک دغه په کارونو خوشحاله نه دي. او د سی این این د ټلویزیون شبکې یو سروې وایي چې 45% د خلک دغه نه ناراضي دي. د شمالي کوریا یو لوړ دوبه پیکینګ ته په یو لاند سفر تللی او د هغه وازې لا پسې تودې کړي چې ګوندې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم یونګ اون به هم پاغي کی وي او د چین د مقاماتو سره به کتلې هم وي. خبری راپورونه وایي چې هغه اورګاډی چې د شمالي کوریا هیت پکې سفر کاوه پرون ماسپښین پیکینګ ته رسیدلی او ویل کېږي چې هلته ورته ډیر سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. مګر د جنوبي کوریا خبری راپورونه وایي چې د شمالي کوریا د دغه هیت مشري د هغه ملک د جمهور رئیس د خور په غاړه وه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانې خبرونې لومړی رپورت، د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په تړاو د سولې، امنیت او سیمه ایزو همکاریو نړیوال کانفرنس چې د ملګرو ملتونو په ګډون د درویشتو هیوادونو استازو پکې ګډون کړو نن پای ته ورسید. پاکلې د رحیم ګل ساروان رپورټ اورو.
په تاشکند کې د افغانستان د سولې، امنیتی او سیمه ایزو همکاریو کانفرنس نن سهار د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف په وینا سره پیل شو. دا کانفرنس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرانستی وینا لرله. دا کانفرنس د درویشتو هیوادونو او اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون افغانستان ته د سولې دروستو په مخه د یوې ورځې لپاره دایر شوی و. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړ. هغه وویل د افغانستان مسله ښایي په اسانۍ حل نشي، خو اوس هیوادونه په سیمه کې د ثبات لپاره له افغانستان سره مرستې ته اړتیا لري. د ازبکستان ولسمشر له افراطیت او تروریزم سره مبارزه د ازبکستان او افغانستان ګډ اهداف وبلل. هغه ویل په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید د ښکېلو خواوو څخه اوربند اعلان شي.
که په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په حقیقت کې د سیمې د هیوادونو پر مخ یوه بله دروازه پرانیستل کیږي. موږ په دې پوه شوي یو، پرته له دې چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ وکړو بله لار نه لرو. که اړتیا شوه په دې برخه کې به له ځواک څخه کار واخلو.
په دې ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو له ټولو فرصتونو کار اخلي. هغه له سیمې وغوښتل چې د تقابل له سیاستونو ډډه وکړي. ولسمشر غنی وویل هغه ستونزې چې اوس مهال سیمه سره مخ ده باید له افغانستان سره د همکارۍ له لارې هوارې شي. ولسمشر غنی د سیمې هیوادونو ته وویل چې د سیمې سیاسي، امنیتي او اقتصادي راتلونکي مشترکه ده او زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه باید رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورنه کړي.
د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ وکړئ او خپل واک او نفوذ وکاروئ تر څو طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د تاشکند کانفرنس یو ویناواله د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګرنی هم وه او هغې د افغانستان له سولې خپل سیاسي او تخنیکي ملاتړ اعلان کړ. په افغانستان کې د دغه کانفرنس په تړاو متفاوت نظرونه شته. ځینې دا کانفرنس په دې مهم بولي چې په زیاته کچه استازیتوب پکې شوی، خو ځینې بیا وایي د کمیت په لحاظ دوی کانفرنس خو پایله به ونه لري.
فکر کوم د تاشکند کانفرنس چې دی هغه د ډېر ارزښمن کانفرنس نه دی او فکر نه کوم چې نتایج یعنی مثبت نتایج ولري.
د تاشکند کانفرنس د یوې ورځې لپاره و. پکې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو پرته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شنن د روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې، جرمني، سعودي، پاکستان، ایران او ګڼو نورو هیوادونو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو په ګډون برخه اخیستې وه.
درنوریدونکو، یو شمیر افغانان په دې نظر دي چې د تاشکند کانفرنس مهم دی او د افغانستان په سوله تاثیر لري، خو ځینې نور بیا وایي دا کانفرنس به هم د تیرو غونډو په څیر بې نتیجې. پامو کې په دې اکله د خلکو خبرو ته.
د تاشکند کانفرنس چې نن دایر شو د افغانستان لپاره ډیر مهم او اساسي رول لري، چې په دې کې د درویشتو مملکتونو بهرني وزیران ګډون لري او د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ډیر مهم دی چې افغانستان ته سوله راشي او بین الافغاني سولې ته لاره ورشي.
دا کانفرنسونه چې د افغانستان په مورید کې ډیر جوړ شوی دی او په مختلفو هیوادونو کې جوړ شوی دی. موږ او تاسو ته معلومه ده ډیر مولیدل کمې مثبتې پایلې او نتیجه یې ورنه کړه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. په هلمند کې نن د جګړې قربانۍ لسګونه ښځو په هغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته چې هدف یې د وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې دي. د جمعې په ماښام په لښکرګاه کې تر یو ځانمرګې برید وروسته د تیرو څو ورځو راهیسې د هلمند اوسیدونکو د لښکرګاه تر موسا کلا په نوم ولسی حرکت پیل کړی دی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د هلمند په دودیزه ټولنه کې دې ته د یو بیساري ګام په سرګه کتل کیږي چې شزی د جګړې پر ضد د سولې دراتک په هیله د تحسن خیمه دري. ل تیرو څلور ورځو راهیسی طالب نور به سولې کې تر شوار لاندې په لشکرګاه کې ولسی خلکو د اعتراض خیمه درولې چې نن یې په ملاتړ شزو هم د تحسن خیمه ودرول. دا میرمنی وایي چې د سولې په تمه یې د نارینه و ژغ ځکه بدرګه کړي چې د هلمند په جګړو کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او د جګړو اصلي قرباني هم عام خلک دي.
تحسن کون کی تیاری نیسی چی پا مساکلا و لسوالی کی د وسلوالو طالبانو لزایی رهبری سر د سولی خبری وکی او د جگلو لکبال د عام و خلق سنزی تر حقوقی ورسی دغه سوله غوښتون کې شدې زیاتی چې د رواني جګړې لکبلې د کورنۍ غړي له لاس ور کړی او به سرپرست پاتې سوی د دوی په خبره لومړی له حکومت او بیا له وسلوالو طالبانو د سولې کولو غوښتنه کوي او په دې حرکت کې به د نارینه او ترڅنګ تر مساکله ولسوالۍ زی او وسلوالو طالبانو ته به د سولې په لور غړي
ټول چې دلته راغلي دي نه د کم ګوند مربوطي نه د کم هیڅ مربوطي هر یو کړېدلې مور ده هر یو هغه مور ده چې د شهید عکسونه مور سره دی او دلته زما سره پراته دي د هرې مور په دسکول کې د هرې مور په جیب کې ورسره د خپل هغه شهید زوی
په هلمند کې د جګړې پر ضد د ولسی حرکت سمبالون کې وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره له هغوی څخه د زمینی برابرولو غوښتنه کړي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو دوی ته جواب نه دی ویلی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ حکم وکړ چې هغه شپېته روسی ډیپلوماټان چې په جاسوسۍ تورن دي په یوه اونۍ کې له امریکا دی ووزی تر دې مخکې د روسیې یو شمېر متحدینو چې په هغو کې فرانسه جرمني او پولند شامل دي دې ته ورته اقدامات کړي دي نور تفصیل په رپورت کې اورو
سپینا مانای وای ولسمشر ټرمپ لا هم غواړي چې روسیې سره ګډ کار وکړي خو د هغو اقدامات کله کله د کارت اجازه نه ورکوي
په بریتانیا کې د مسمومولو عمل ډیر بے شرمانه وو هغه د نن ورځې د دې اعلان سبب شو دغه بے پروا عمل نه یوازې دوه انسانان چې مسموم شو له خطر سره مخامخ کړل بلکې ډیر بے ګناه ملکیان هم له خطر سره مخامخ کړل
په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر جان هانسمن د دغه متقابل اقدام دلایل داسې توضیح کړل
متحده
ایالات دا اقدام زموږ د ناټو له متحدینو سره او په ټوله نړۍ کې له خپل شریکانو سره د یووالي د خودلو په خاطر کوي دا د کیمیاوی او نظامی وسلې د بریټ په مقابل کې اقدام دی چې د روسیې له خوا نه د بریتانیې په خاوره کې شوې دی
په متحده ایالاتو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف ویل مسکو د ډیپلوماټانو په دینه څاپی استلو باندې اریان شوې دی هغه ویل دا په تیر اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د تعمیري ټلیفوني خبرو پر خلاف کار دی د استرالیا صدر اعظم مالکم ټرنبول وی روسیا نړیوال قانون ته د نه احترام تاریخي سابقه لري
دا عمل د بی پروايي او تجاوز یو تسلسل سرګندوي په دې کې د کریمیا لزان سره نیکرول په ختیځ اوکراین باندې يرغل کول او په ام ایچ اولس باندې سایبری برید او نورې هڅې چې د ختیځو هوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بشپ هم له صدر اعظم ټرنبول سره د همغږۍ پترس کې وویل چې استرالیا د مسمومولو د دې عمل له امله خای په روسیه کې د 2013 کال د اولمپیک په لوبو کې پر برخه نه اخیستلو باندې غور وکړي یو شمېر تحلیل کوونکي وایي دا اقدام د متحده ایالاتو لخوا نه له برتانیې سره د زخډیر یو والی د خودلو اهمیت څرګندوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دوړو هیوادونو د ټینګ یو والی او پیوستون پیغام ورستوي
د امریکا او برتانیې ترمنځ د غراز یو والی لکتر لګل د سر مرسته کوي چې د دوی ترمنځ هي اړیکې دوام وکړي او خای پاینده کې روسیا له دې ته ورته اقدامات نه ایساره کړي ځکه د دې پیوستون په ټینګوالي پوهیږي
د روسیې دولتي اژانس آر آی ای وای پوتین به د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شپېتو تنو ته امر وکړي چې د روسیې نه ووځي
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سپینې ماڼۍ د امریکا د لوڅو فلمونو اداکارې سټورمی ډینیلز هغه څرګندونې رد کړې چې په ولسمشر ټرمپ د جنسي اړیکو تور لګولې. سپینې ماڼۍ د هغه اداوې رد کړې چې ډینیلز د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې کړی وي. امریکا غږ نه جمالون په دې اړه رپورټ برابر کړی چې زموږ همکارې درته وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان راچا د سټورمی ډینیلز لخوا د ولسمشر سره د 12 کال مخکې د جنسي اړیکو د تورونو په اړه یوې خبري غونډې ته ویل چې ولسمشر د ډینیلز ادعاګانې رښتیا نه ګڼي.
د مرکه په اړه باید ووایم چې ولسمشر دا ادعاګانې په کلکه روښانه او بشپړ ډول رد کړي. یوازنی کس چې متناقض ادعاګانې کوي هغه په خپله همدا ادعا کوونکی ده.
سټورمی ډینیلز د سی بی ایس تلویزیون د 16 دقیقې په خپرونه کې د ولسمشر ټرمپ سره د جنسي اړیکو په اړه چې د هغې په وینا په 2006 کال کې پیل شوې وې په تفصیل خبرې وکړې. ډینیلز ویل چې په 2011 کال کې یو نامعلوم کس ورته ورغلی او هغه یې وګواښله چې د دې موضوع په اړه خبرې ونه کړي.
یو سړی ما ته راغی او راته یې ویل ټرمپ پرېږده کیسه هېر کړه او بیا زما لور ته ورنږدې شو او ویې ویل ښکلې کوچنۍ نجلۍ ده دا به ډېر بد کار وي که یې پر مور څه وشول.
د ډینیلز مدافع وکیل ای بی سی تلویزیون ته ویلي چې نور معلومات به هم وړاندې کړي.
په څو اونیو او میاشتو کې به ډېر زیات شواهد وړاندې شي او موږ ډاډه یو کله چې ټول حقایق د امریکایانو مخ ته وړاندې شي هغوی به دقیق پوه شي چې څه پېښ شوي وو.
ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ ټویټ کې درواغو خبرونو ته اشاره کړې خو دغه مرکه یې نه ده یاده کړې. د ولسمشر ټرمپ ملګری کریستوفر رودی دوه ورځې مخکې د ولسمشر سره خبرې کړې دي.
زه هغه درته وایم چې هغه ماته وویل هغه راته وویل چې د ډینیلز کیسه یوه سیاسي ډرامه ده.
حقوق پوهان وایي سټورمی ډینیلز چې د ولسمشر ټرمپ د مدافع وکیل مایکل کوهن سره یې موافقه کړې وه چې دا موضوع به نه افشا کوي کیدای شي د موافقې څخه د سرغړونې له امله جریمه شي. خو حقوق پوه ډیوید ابراهام وایي ډینیلز ته د یو کو دیش زره ډالر ورکول کیدای شي په مالی کمپاین کې سرغړونه را برسېره کړی.
د موضوع د نه افشا کولو په بدل کې چې کومې پیسې ورکړل شوې دي که هغه د ټرمپ د کمپاین د کمیټې لخوا ورکړل شوې وي کیدای شي د کمپاین له اصولو څخه سرغړونه وي.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ملي امنیت تیم د تغییر او تبدیل په حال کې دی د سټورمی ډینیلز مرکه د سپینې ماڼۍ لپاره یو اضافي سرخوږی بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د خوست د پوهنې ریاست مسولین وی پلان لري چې سږ کال په دغه ولایت کې 40 زره زده کوونکي چې نیمه برخه به نجونی جذب او په ښوونځیو کې شامل کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلی.
دا سه حال کې چې روان دی 1990 مریز کال په افغانستان کې د پوهنې کال نومول شوی. افغان دولت هڅه کوي چې په هیواد کې له ښوونځیو نه محروم ماشومان زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د خوست د پوهنې ریاست مرستیال شرف الدین وایي پلان لري چې سږکال په دغه ولایت کې 40 زره زده کوونکي چې نیمه برخه به نجونې وي جذب او په ښوونځیو کې شامل کړي. نوموړي چې د خلکو د پوهاوي په اړه جوړې شوې غونډې ته یې خبرې کولې کورنۍ او په ټولیز ډول ټولنه مکلفه وبلله چې ښوونځیو ته د ماشومانو په لیږلو کې له مسؤلینو سره مرسته وکړي.
عمل ته ضرورت ده قول ډیر سره وکړو ډیر غرم سره وکړي ډیر وعده هم سره وکړي میګ ډیر وعده دار کړ تو سره ډیر وعده رو کړی دي عملی اقدام ته ضرورت ده. خپل بچون ورزوي د خپل وطن د پاو پوک د خپل کور د پاو پوک او د خپل دین د پاو پوک د خپل مذهب د پاو پوک.
په خوست کې د کوار موسسې مشر دوست محمد چې لزده کړو څخه د محروم ماشومان په اړه د عامه په هوی مسؤلیت لري وایي پلان لري چې لزده کړو محروم ټول ماشومان ښوونځیو ته جذب کړي. د د په وینا همدې هدف ته د رسیدو لپاره په مرکز ولسوالیو کې د قومي مشرانو سپینګیرو او مدني فعالانو په مرسته د خلکو د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی.
بې سوادي په هیواد کې د یوې لویې ستونزې په توګه د وګړو د ټولو بدبختیو سرچینه یادولی شو. نو د 1290 کال نومول د پوهنې د ملاتړ په نامه د ولسمشر پریکړه د سواد ښوونې او روزنې د اهمیت ښکارندوی کوي. له بې سوادۍ سره مبارزه او د کوچنیانو نه لاسرسی زده کړو ته هر اړخیزې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان پر نامنۍ او فقر سربیره د نورو مختلفو دلایلو له کبله له زده کړو محروم پاتې دي چې 80% انجونې جوړوي. په خوست کې د پاملرنې مؤسسې ولایتي مسؤله رشیده ثاقب له ولسي با نفوذه مشرانو غوښتنه لري چې د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو زده کړو ته ډېره توجه وکړي.
د دې میز نه غږ کوم په هغه علماو، په هغه کسان چې د ښوونې روزنې برخه کې کار کوي، هغه خویندې چې میندې دي او مسؤلیتونه د خپلو ماشومانو په آن لري، او هغه کسان د معارف اهل کسان، د معارف روشن فکر کسان، د مونږ هغه خویندې او ورونه چې په لرو رسالۍ کې کار کوي، هغې ته مو خطاب او هیله ده چې خپل خویندې، ورونه، ماشومان، هغه چې واجد شرایط دي هغې ته چانس ورکوي، مونږ ته مراجعه وکوي. مونږ به دغه بیړۍ د پوهنې ریاست د چتر لاندې یو ځای په دې دریاب باندې دننه کړو تر څو چې ساحل ته ورسیږو.
په ورته وخت کې له زده کړو څخه د محرومو ماشومانو یوه برخه کوچي ماشومان هم جوړوي. په دې ولایت کې د کوچیانو چارو رئیس عطا محمد قانی وایي چې کوچیان تر ډیره بریده د زده کړو په اهمیت پوهیدلې، خو د لازم اسانتیاو د نشتون له کبله له زده کړو محروم پاتې دي.
هیله مې دا ده، خواست مې دا ده چې همکار موسسات جمع ریاست معرف د موږ سره په ګډ تفاهم راسي تر څو هغه کسان چې له تعلیم نه محرومه دي زمینه ورته مساعده سي. موږ په تمام معنا تاسو سره همکار یو او تر اخره سرحده له خپل همکاري نه نه تیریږو.
د تقریبي شمیرو له مخې دمګړۍ په دې ولایت کې څه باندې 300 زره زده کوونکي چې شاوخوا 100,000 نجونې دي په 315 اتیا ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د مسؤلینو په وینا دا شمیر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې د وطني تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی چې تر سلو ډیرو سوداګرو پکې غرفې فعال کړې او وی غواړي داخلي تولیداتو ته وده ورکړي. ذبیح الله غازی په همدې اکله رپورټ را لګلې.
د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالی کې د وطني تولیداتو دغه درې ورځنی نندارتون کې تر سلو ډیرې وړې کوټنۍ لګیدلې چې هر یوې کې د داخلي تولیداتو ګڼې نمونې نندارې ته ایښودل شوي. د تولیدونکو شرکتونو مسؤلین وایي دغسې نندارتونونه ښه دي، خو له حکومت غواړي چې په پردو تولیداتو ټیکسونه لوړ کړي. زاهد الله په جلال آباد کې د غوړو، صابونو او کنجاړې د تولید د فابریکې مشر ده.
دوی به داسې یو کار کوي چې داخلي صنعت په خپل ودرې، دوی به داسې قانون برابرۍ چې داخل د صنعت لپاره ګټه ورسوي. مثلا که تعرفې وي په تجارانو باندې، تعرفې مجبور دي چې لاجیږي کې ګمرکي تعرفې چې هغه مال چې کوم دلته داخل ته راځي هغه قیمته شي او د داخلي تولیدات ارزانه وي.
اکمل ظاهر د شامپو او تیلو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی چې خپل تولیدات نندارې ته ایښودي. وایي که خلک د خپل وطن تولیداتو ته رامات شي نو وطن او ولس دواړو ته ګټه رسېدلی شي.
هر څه چې دي موږ په اوبو باندې اخیستل دي چې بیا یو شرکت یا یو کس شخص دانشي کولی ځان ته ځان باندې دومره په دولت موږ سره همکاري وکړي، انشاءالله چې زموږ دغه تولیدات چې اوس 15 قسمه تولیدات لرو دا به لا ډېر شي. اوس چې موږ سره د 500 شاوخوا کسان کار کوي دا به 2500 ته ورسېږي. زموږ به هلته کوم کسان راسره شي. بل خوبی پکې دا چې تاسو سم دلته ګوري، ما یو شم د بهر نه دی راوړی، دا د ټول په وطن کې، بوتل په وطن کې جوړوم، سټیکر په وطن کې جوړوم، کاټن په وطن کې، د تیل هر څه شری دا د وطن دی.
نندارتون ته د ختیځ سربیره له ځینو نورو ولایتونو نم خلک ورغلي. د نندارتون د پیل په غونډه کې د ننګرهار والی او سوداګرۍ خونی چارواکو ویل د ننګرهار صنعتي پارکونو ته د برېښنا او امنیت د راوستنې لپاره هڅې توندې کړي چې که سمې وخوري نو تر 300 لوی او وړې فابریکې به په فعالیت پیل وکړي. دغه نندارتون به سبا او بل سبا می چې د پنځم به په مازیګر به د کیدونکو نارنج ګل دودیز مشاعرې ګڼ ګډونوال هم سرور ښکاره کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د نری رنځ ناروغي هر کال په دغه ناروغۍ د اخته شاوخوا ولس زره ناروغانو ژوند اخلي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیر په افغانستان کې تیر وخت په افغانستان کې د نری رنځ د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په سلګونو نوي مرکزونه پرانستل شوي دي. په موقع په دې اکله له کابل د اکرام شینواري رپورټ.
د مارچ د میاشتې 23 په نړۍ کې د نری رنځ ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د نوي کال د رخصتیو له امله نن د سه‌شنبې په ورځ د سپیدار په معنی کې په یوه غونډه کې دغې ناروغۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې وشوې. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز دې غونډې ته وویل چې د نری رنځ د ناروغۍ د تشخیص او مخنیوي لپاره د افغان حکومت او دغه حکومت د نړیوالو شریکانو د اقداماتو سره سره اوس هم دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د 15,000 او 10,000 ترمنځ په دې ناروغۍ اخته د ناروغانو ژوند اخلي.
قابل یادآوري با وجود کې توبرکلوز
د یادولو وړ ده چې د دې سره سره چې د نری رنځ ناروغي د عامې روغتیا وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري، خو دغه ناروغي کنټرول په ځان لسر د عامې روغتیا وزارت لتوان وتلې خبره ده، او دا ځکه چې دا ناروغي د لوګي سره مخامخ اړیکې لري. له همدې امله له لوګي سره مبارزه بین السکتوري همکاري ته اړتیا لري. د نری رنځ سره مبارزه دې ته اړتیا لري چې ټول زیدخل سکتورونه یو بل ته سره لاسونه ورکړي، او دغه شومې او وژونکې ناروغي لمنځه وړلو لپاره چې ستر عامل یې لوګه ده د خپرېدلو مخه ونیسو او افغانستان له دغه ناروغي څخه وژغورو.
افغانستان اوري از مرغ
خغیر پیروزویل چې کال په افغانستان کې د نری رنځ ټولې وسل وغزره پیخې سب او تشخیص شوي وي. هغه ویل چې افغان په د نری رنځ د ناروغۍ د درملنې لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې په ترڅ کې به یې پر نری رنځ د اخته ناروغانو درملنې تر څنګ د هغو ناروغانو علاج هم وشي چې د نری رنځ ناروغي د درملو سره مقاومت کوي. د غونډې په کابل کې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو چارواکي ویل چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د نری رنځ 386,000 پیښې تشخیص شوي. همداشان هغه ویل چې USAID د افغانستان د نری رنځ د درملنې له ملي پروګرام سره له 2009 کال راهیسې 3 میلیونه امریکایي ډالره مرسته کړې ده. د امریکا سربیره جاپان هم د افغانستان د نری رنځ د ملي پروګرام سره په سترو مرسته کوونکو هیوادو کې شامل دی. افغان حکومت وایي چې د مرسته کوونکو هیوادو موسسو په مرسته د نری رنځ د تشخیص او درملنې د مرکزونو شمیر له شاوخوا 10 مرکزونو څخه 2,355 مرکزونو ته لوړ کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله چې په نننۍ غونډه کې حاضر و، غونډې ته وویل چې د مرکزونو شمیر په زیاتېدو د ډیرو افغانانو ژوند ژغورل شوی دی.
واقعیت داره چې زموږ ستونزې زیاتې دي او لا همکارۍ ته اړتیا لرو، او د همکاریو دوام ته هم اړتیا لرو. خو راځئ چې حساب یې کړو، د نری رنځ له تشخیص له 10 مرکزونو څخه 2,300 ته پرمختګ کړی، یو ډیر ستر کار دی. دا چې زموږ نړیوال همکاران د امنیت د ټینګېدو په برخه کې زموږ د امنیتي ځواکونو په څنګ کې دي، کار یې د قدر وړ دی. د بیا رغونې په برخه کې خو په دې ځای کې زه غواړم چې ووایم چې د دوی مرسته او همکاري او د افغان روغتیایی کارکونکو کار خلکو ته د روغتیایی خدمتونو وړاندې کول د خلکو ژوند ژغورل دی،
سبب نجات جان مردم شوه.
ایجای رئیس خلکو وغوښتل چې روغتیایي مرکزونو ته د درملنې دپاره ورشي، او دا ځکه چې د ښاغلي عبدالله پر وینا په دغو مرکزونو کې په ویړیا توګه د ناروغانو درملنه کیږي. په افغانستان کې د نری رنځ تشخیص او درملنې اداره وایي چې په دغه هیواد کې د سړو پر تله دا ناروغي په ښځو کې زیاته لیدل کیږي، چې یو علت یې د سړو پر تله ښځو خوړو ته په کورنیو کې نه پاملرنه ده.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
قدر مراویدن کو لمړی سارنې پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ.